زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته نننۍ ازادي راډیو بي مجله وړاندې کوم. د مجلې نننۍ غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړې ده. په هنر جاج کې ل لیکوال او ژباړن سعدالله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاس برې زه کوم چې هر امتحان کې وځه نمره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زر پاڼه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واورئ.
پوهنتون مې لوسته، مطلب لسانس یم، غوښتل مې پاروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان اوومه لور نظم واورئ. دا څه وایي؟ توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دی، مرغان دی د جنت د ماخامونو دی وګی دی، سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب وی پریګ د فلسفی دی راته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړي او د ادبي فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرفت په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړي. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوې میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلې دي. تیرونه د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو خدمت په کتو نننۍ راډیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خوای هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې پاړه راپور لري.
د تل په سیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولي. خوږشبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسین لری خو چې د خپل نکړه ما تعال پردای و نه خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبا لمبا کې یو ځچ روکان افریقا بل نکړه ما او د کونړ سین د نور دین سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکی را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا شور وکړي یاران ویده دي او چیراوی خو راوی نشي مینا.
شاعران لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنې شوی خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته وویل حکومت د کونړ سیند دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي دي او همداراز به پرې د بندونو چارې هم پیل شي.
بلکی
لنن څخه شاوخوا لس کاله وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځایا د هندي انجنیرانو په وسیله سروې کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغېدو سره به اووه نیم زره میګاواټه برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی رارسېدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تاوڑم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری یار سوم در سرا خانه دوران شجوری او بدر تاوڑم صاحب در تماخم یار سوم در سرا خانه دوران شجوری
پوره څلوېښت کاله وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر له دې نړۍ کوچېدلی، خو هنر یې لا هم ژوندی دی. که تاسو د کابل زوړ ښار کې ګرځئ، خامخا به د احمد ظاهر سندرې واورئ. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ نو حتمی به د احمد ظاهر سندرې ترې واورئ، او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ نو خامخا به هلته هم د احمد ظاهر سندرې اورئ. دغه لننه پوره څلوېښت کال وړاندې د جوزا په څلورویشتمه د تل لپاره غلی شو. په افغانستان کې به داسې ډېر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نه وي اورېدلی او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډېر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلورویشتمه په 1315 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپل لومړنۍ سندره په حبیبی علی سکی ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل کړ. لدی وروسته هندوستان ته لاړ او هلته یې لوړ تحصیلات وکړل، او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1955 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهور ترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبو یې سندرې ویلې شوې. لنن څخه پوره څلوېښت کال وړاندې په 1958 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسی دولې نارسی در ما هم زره رسی دولې نارسی در حرفی نگفت و سخنی ناشنی در حرفی نگفت و سخنی
په خوست کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم، چټکتیا، همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د جشن د شاندار منزلو لپاره مخکې له مخکې یو شمېر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه شنبه پر ورځ د خوست مرکز او ولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په عامه کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازي جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د یوې اکاډمیک مؤسسې استاد نجیب الله واسق ازادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر درامنځته کولو، د چنار د کرنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازي د تاریخي جریدې په بیا فرېدو یې بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریکې شوې. په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول و چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استازي بدل تشتون لري او وخت نه وخت بده مشورتي غونډي کوي او اطلاعات او کلتوري ریاست ته بده ته مشوره ورکړي.
په خصوص کې د فرهنګیانو یو ټولې زریمه کده چې د فرهنګي اداره د کلتوري چارو د تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري. شاعر او لیکوال زاهد شانګر وایي په تیرو سنت څو اته کلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نه وو، خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي. زاهد شانګر جاتوی د خوستیو فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته.
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي، د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندارو او پرتمینو مراسمو سره ولمانځل شي، نو دا خدا چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پوره کیږي او هم د غزی مجلې سل کاله پوره کیږي، نو کچیرې دا بیرته راژوندی شي، بیرته یې دویمه دوره پیل شي، نو دا به تلپاتې شي.
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي. په صبری کې د فرهنګي بنسټغړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو صبری ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر، کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بېلابېل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري، فعالیت کوي، چې تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي. نو موږ ته د نوي درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي، مالي او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي.
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالیشیر ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي، له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالۍ ته سفرونه وکړي.
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي، خدا ده چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالۍ ته، یو دوه درې ناستې ورسره وکړي او دوی ناستې دوی گزارشونه چکم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په رسنیو کې خبره کې.
بلوز د خوځښت اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد هم وایي چې د یو ولایت شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې په ویاړ د غازی د جریدې بیا پیلېدل او د یو فرهنګي بورډ جوړولې په پام کې دي. د ویل هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي.
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړي کیږي، په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی، خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی، کومې ستونزې شته، د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج.
نو فطرت صاحب، تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلی دي، کچیر ته یو ځوان ژباړون کې غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان د پاره کتاب غوره کړي چې کوم کتاب وژباړي، دا هغه د پاره لومړني اقدامات څه باید وکړي؟
د اوسنی وخت کې خصوصا د تیرو 14-15 کلونو کې ژباړ ته ډیر کار وشو په افغانستان کې. اختیار خبر دادا چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انټرنټ کې تدریسي د پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه لرل چې هغه زمونږ د فکری ویښتابه د لپاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د لپاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاند لړیدا د لپاره موثر وي. هغه موږ کم لرل ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعري کتابونه لرل، او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف وچا کول، خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړله چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترنه ګټه واخلي، ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي، نه ټولنه کولی شي، نه فرد کولی شي. مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو، مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلي دي، مونږ تاسو چې دا تدریس کوو، دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی. مونږ چې هر څه د کتابونو په برکت یو. زه خپله مثلا یو خدا سوي چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپله انتخاب چې ډېر مهم درته ښکاره شي، د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې ټولنه اړتیا وي، ځینې کتابونه درته بیا د خپرندوی ټولنې والا هم درکوي شي محتوا په لحاظ ښایي او هم هغوی ته یو ډول بزنس سوداګرۍ په لحاظ باندې. زموږ ډیرو ځوانانو په سیاسي تاریخي ارواپوهنیزه برخه کې په ادبي برخه کې په دې برخه کې ډیر مهم کتابونه هم تالیف کړل مې وژباړل. زما خپل شخصي نظر دا دی چې که هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یوې بلې ژبې نه، انګلیسي نه، ایرانی ژبې نه، مثلا د اردو ژبې نه، د هرې ژبې نه، چې دی پرې ښه حاکم وي، داسې کتاب چې هم یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو، باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي ترې استفاده وکړي، چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي. اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناول نه چاپي، خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه و. اگر که ناول که یو څو خپله لیکلی شي دا ډېر ښه دی، خو که ژباړ وي نو هغه خوند او هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی، هغه ناولونه چې تا خپله لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ راژباړو، ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نه شي دلته راکاپي کولی. خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغه ته رښتیا هم اړتیا وه، او هغوی ته د موضوع په لحاظ، هغوی ته د ټولنې په لحاظ، هغوی ته د دې مملکت په لحاظ، د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو وختونو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده.
سره د سبیر پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي، نور کومو تخنیکي لارو چارو ته اړتیا ده؟ مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړه وکړي؟
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي، زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري، که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کوې او کومې ژبې ته چې کوې، که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پرې روانې خبرې، روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې، ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د همغه هغه خبرې راواخلې او دلته همه لفظي ترجمه وکړي او د دې دپاره چې تالیفاتو کې د کتاب اضافه شي، نه. د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو، مثلا ډېر داسې محاورې، متلونه، کلمې دغه ژبې چې دي، مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو، زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ ورته پښتو متلونه لرو، هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو.
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته هماغه
دستي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته، زمونږ د یو ډېر ملګری دی، او لکه یا سهون اشتباب یا هغه همداسې لکه په اردو کې یو اصطلاح ده، دال مې کچھ کالا ہے کرم، وایي وړو کې شګه ده. هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله، ما فکر وکړ چې دا څنګه لکه د موضوع نه بیخي وتله، که نه ویل په دار کې تور څه شی دي،
کټ مټې راژباړلې،
لفظي ترجمه شوې وه، که نه لکه دا ته بیا روانېږي نه، که
هغه پسې دا کارولی ده چې وړو کې شګه ده،
دې سړي وړو کې شګه ده، ځکه دا خبره غلطه وکړله، که نه د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي. تحتي لفظي زه خپله تحتي لفظي نشم کولی، بعضې وخت کېدی شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي، بعضې وخت کېدی شي د یوې ډېرې وړې جملې ډېر ښه مفهومي فاته کېده خلکو ته وړاندې کړي. هغې معنی دا ده چې هغه د یو چا په اړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه یې لوستله، لیکوال خپل کتاب لوسته کړه چا ژباړلی او بیا چې ختم کړی وویلي چې داسې کتاب ما هم لیکلی او دا سړی اوس دا زما کتاب دی، د سړي ویل زه پوه نه شوم په دې باندې، که نه ځکه دغسې موضوع باندې ما غم
ما هم ژباړلی
هو ما کتاب لیکلی و دې موضوع باندې، که نه ما ژباړه بیا د لوستله
وویل
چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب چې لیکلی ما نه ویل هغه خپله هم غلط شو چې هغه زما څخه دی داسې ژباړلی دی، که نه لکه ده بیخي هغه نه راغلی شي. تحتي لفظي ترجمه چې دا استاد هغه بیا نو تاسو په دې باندې بهتر پوهېږي، هغه بیا معلومیږي
کیږي مسر کیږي نه روانم نه
سره تنګيږي کله چې مطالعه کې ډېر سخت
کتاب ته چې ژباړې کتاب لولې ته پويږي چې فکر نه کوي چې دا ژباړل شوی څوک تر کتاب پختي هغه روانه ژباړه ستا سپرین دي تر اخره پورې کنه او دوه درې صفحې چې ولولې او تهدیل دي ترجمه شوی ته دستي پويږي ځکه بندي الفاظ یې نه یاد شوی پښتو کې چې کوم الفاظ باید هغه لپاره توري باید وکارول شي محاورې وکارول شي هغه جمله بندي وشي
مسلکی توپ کی څومره مهم دی مثلا یو سړی د حقوقو مسلکی شخص هغه کژباړه کوي د حقوقو یو مسلکی کتاب راوژباړي او که د طب والی د طب کتاب دی راوژباړي اکثره ځینې داسې دي چې هغه مسلک پورې اړوند دي مثلا یو کس د ادبیاتو والا دی هغه د طب کتاب راوژباړي دا څومره زیان رسوي ژباړې ته
په ژباړه کې به تر ټولو مهم فکتور شي د مسلکی توپ دی مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم لوستي دي زما چې کوم کې ژبنه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصيږي او زه تنه مفهوم اخیستل ژوند خوش باړم نه مثلا ترتیب خبر او کله که زه اوس یو تیبي کتاب پیدا کوم او ویش باړم شاید الفاظ چې دلته لیکل شوی دي زه هو به ترجمه کوم او روان جمله نه جوړه کوم ولی مسلکی لحاظ ځینې اصطلاحات دي ځینې خبرې دي ځینې جملې دي چې هغه بیا زنشم کولای چې هغه سی روانه او جمله بندی کوم څخل چې په مسله کې پکار دي زه خپل سیاسي کتابي ډیر روانه ژباړه کولای شم ولیک د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخي کتاب ماته راکې زه جمله بندی نشم کولای زه صحیح ژباړل نشم زبون ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی نور مسلکونو انتخاب یې کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خبر نه لګی کنه لازم هم نه دی چې وشي باید یعنی که د دې لپاره چې مثلا که اوسو کوی چې کتاب می چاپ شي خو ته ورسیږي چې کتاب خاون شوم ښه خبره نه ده
خدا چې مسلک پوری
خدا د چې ځکه ته مسلک باندې حاکم یې اوس ته د پوهنې استاد ته د پوهنې کتاب په هغه ژبه چې ته حاکم بهرنۍ ژبه پیدا شي ته ډیر روان ترجمه کې نسبت مانا نسبت یو سیاست پوهنه نسبت یو زراعت پوهنه نسبت یو طب ډاکټر نه زبون طب ډاکټر چې دي مثلا تاوت نمخ کې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړې ده کله چې ته طب ولوست دا غي نورسته نو کده اوس د طب کتابونو باندې کارو کی ویج باڑی د جبا زکام لیکوال دی ور سره بخوانه امیل ته مسلک شو د د طبي کتاب خوش باڑه کولای شي خو کیو بل سره کم ما غوند څوک د طب او د زراعت او د انجینری چا غی اصطلاحات دی دقیق خپل فرمولی دی مثلا دقیق خپل الفاظ دی دقیق خپل کلمات دی بیخی جلا دی زمون د ادبیات او د شان بیخی جلا دی نو زما په نظر باندې دا چې کوم مسلک سره درخ نه لګو کتاب که څومره شدید اړتیا ټولن تا و او ستا مسلک نو نو په کار چې مسلکی سړي ته ورکی چې هغه مسلک کې بیا متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډېر په مخکې مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډېر وکړ چې هغوی ډاکټرانو شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زموږ ننګرهار کې زه مثال ورکوم چې زموږ ډېر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولانه خو انجینرۍ چې فارغ شو ډېر ښه انجینرۍ کتابونه وژباړل زراعت نه چې فارغ شو ډېر ښه کتابونه یې پښتو ته راوړل زراعت ته تینا چې فارغ شو ډېر ښایسته او ډېر پر محتوا کتابونه یې هغه ته راوړل تابت ته راوړل ډېره مننه
شفیولات اند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشه احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تان سب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت مو تراک او سټوډیو تراغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوځک پیژنم دی یو لیکوال دی یو شاعر دی یو ژباړون کې پتوګه پیژنم هغه چې زموږ نور او ریدون کې دی او داوس زموږ غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي
ډیره مننه استاد تاند یو د ښکاله په خوا د ماجرات په شپه ورځ کې پیدا شوه په لار په تون خوا باجوړ کې او لمړنۍ او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدم جلال آباد ته او لومړي ځل لپاره ما حس کړ چې د وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه وکړو ما غوښتل پاگا وقتی ڈاکٹر ذاکر نائک پیس چینل نو پا تلویزیون نو شورات لے منگا داغ کتابوں نے پیدا کر داغ کے سٹ ایف سیڑیا نے اور پشباڑم شروع کر لومڑی زل دپارا پا افغانستان کی ڈیموکریسی پر اتق سرا لومڑنے کا زو استاد اجمل خپل چې د ذاکر نائک دو کتابونه مشباړل او هم دارزمو د خبرندوی بنسټم کې خود مومن خبرندوی ټولن او د ماغې ټولن په الهام باندې په ټول جلال آباد کې به خلکو ټولنې جوړو خبرندوی ټولنې کتابونه هم داسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیکدول کیږي اوس هغه دی د کتابونو لړۍ ماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه نو تر دې د ما د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تاسو مخکې لیدی چې افغانستان ته راشي او تاسو په باجوړ کې وای هغه وخت کې تاسو لیک کوو که نه دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډېر کم مې کوو استاد هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعې نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو چې هغه وخت کې مجلې به ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله تعقیبوله به مې زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو انګلیسي او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه و چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کم یو ډول دام ښه شوله د هغوی دپاره دود شوله او ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله او دغې دې ځاینه چې بچیا راتلل اپ هغې به مې تنده ماتوله او هغه به مې لوستله او یو نیم شعر یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله هغوی به یو نیمه مجله چاپوله هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل که ولې دې پیل که موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مینه مو د وطن دردونو
ډېر وړوکی وم استاده. زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته ویل چې مازدیګر وخت چې بشم ما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال هغه خو ډېر علاقمند نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله افغان ادبي بهیر زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې او زما په تخلص نه و هغه وخت کې او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیوله لیدو وخت او ما ته ویل تاند نو د تخلص فرهاد صاحب راکړې.
اما لمغی را وروسته
لمغی وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب تاسو خوشباړې ډېری کړي دي ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک او د تورته نور تخلیقات کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه ناول دا دې کله شروع کړل او څومره چاپ شوي دي؟
خپلې پنځونه مې استاد شپږ اثر دي څلور ناولونه دي یو شعري ټولګه ده او یو وړې وړې ټوټې دي. مثلا تاو ګټل ناول شین ستوري زندۍ خو زما دادای مړک دالانا چاپ دی او شیری ټولګه د شمې زړه او ټوټې چې دي هغه ښه زمینه او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې موږ لولو او استاد یون راته یو ورځ وویل چې دا دین ته یې ډېر کار وکړو په ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم. په هر صورت نو دا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم. ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړی خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي.
ښه زموږ اورېدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تاند صاحب شعر واوري.
پرخه پر رنگونه دی مخونه دی
پرخه پر رنگونه دی
پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو گلابونه دی مخونه دی زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دی مخونه دی او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دی مخونه دی او تل پر د مسکا کوترې ناشتي وي تل پر د مسکا کوترې ناشتي وي تاند زیارتونه دی مخونه دی واه ساده پیا د زما ډیر نه دیسته
ډیر مننه تانسب تانسب کوم کوم برخو کې د ژباړي کړی دی د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د یواز د ذکر نه دینی برخه کې نه دا غین علاوه په نور برخو کې د شاه ولی محمد دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سیمانه ير دي استاد ټول 500 اثر دي
خا تانسه په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړی وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې روان دا واخستل او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مخکې ویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د تر څنګه دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې ورته جوابانه زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې بزا علوم را پکې راتل اردو مې خوخېدله ځکه دې اردو د الفاظ شو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغي برکت دې چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې مې لیک کړل
او استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې وو په د حمزه باغ باندې کله چې پښتو ته راوخته ما بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ پړل کار دیوک دیو دا سی لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی پښتو ته تصدر کړل او ته پښتو ته تصور کړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او استاد او د سیال سپ سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپار ویل نه لور می لورینې مشته لورګان خورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه مال پښتنو سره کړه ډمه راته ویل ډمه تخلص راته او وی ګورنر بیگم به دومره عجز روان و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به صدرې ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلې دی او په خېبه خور ډکې یو جول چشمه وی چې غازی سیال سه وی چې د ډیر شو کال نه مخه پستر دی د واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې سره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه می ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولې چې دا مو چې څلې کړې دی او ژباړلې دی دغه نه ګټه خسر شوی او لکه تاسو استاد لګیسته عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې وخت شوري شي بس دا زما د فار بیا ستي
اولادونه دی غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته به تر معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبې د هرچا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دی زما غوندي شي او زما نورسته دي زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دي دا غوي په حق دي
ډیر مننه استاد ګل رحمان رحمانی په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او ل بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیږي چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډه کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
اصلی عمر څو کاله نه یې میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې نه پوهېږم. څو کاله نه وي چې واده دې وکړ، دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم هو، حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه، یعنی زوی هم لري؟ هو، ډېر ځیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډېره هیله من یم. ښوونځي ته ځي؟ هو، سږکال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله، ما اوریدلی چې چاپیریال، کورنۍ او ملګری د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو، زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم. خو د واده په دریم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایی بشپړې کړې. ولې سره جلا شوی؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولی وو، خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو. همدا سږ کال یې ورسره واده وکړ. ښه، نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو، 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده. خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورځ کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي. چا نه کوله، ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې، ما ویل چې دوی سره خوښ وي، نور عمر خو څه خبره نه ده. نه، دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه، ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه، نو د 2 یم؟ 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه، ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 15 کلنۍ یې، په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی. او هو، رښتیا زوی دې اوس 18 کلو دی. میرمن آف لاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل. اوږدو مردې نصیب شه.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړه کړې چې ډېر یې د جوړېدو توان لري. او کله یې د ټولنیز ژوند شواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړې چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالښت ته یې تکیه وشوه له ډاره راوچته. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده، شپږ طرف ته ویره، له هر یوی ماشومی د خاده شی بش وهیره د پلار په دینا صاحب غوسه ټول حق پکې د مور ملال سترګې لرنو اوخ کو نه ډکی سړی لکه طوفان وو دوی نری پانی د ولی لیوی بلی غیگی وی را تا وی رک دی دلی سڑی پا غصه نیسی لمری زینی میرمنه میرمنی نیولی ده زولی خپل لمنه سڑی دی لمنی تا می اگور ما پریگ دا تیار پا کور که مرا و لسپین رنا پریگ دا آخر کم خطا کم گنا کم نادو دا چی سور اور ده غزب دی را تاو شوی لوجود دا سڑی پا غصه اویل چی مکا و خبری ترخی پا ما لگیگی کوی هم گوڑی شکری بدبختی چه دا هر زلی اولاد زیگوی لور وی و سوای پا دی کور که با میچه سکون سرور وی که دا زلی دی لور و زیگوالی بیادی وجنم که دا زلی دی لور و زیگوالی بیادی وجنم که طول عالم خبر هم شی پس پین سبا دی وجنم مرمنی خلاب رانیست پا دیری آجزی آوازی لون پا اوخ کو سرپ و وینوی سلگی تا چوائی توبه و باس کفر غگوی دا چوائی توبه و باس کفر غگوی کارون دی تقدیر دی تی چنگ بدلوی کلور وی و کزوی وی دا لال خواد آلی دی مارغان دی دا جنت دا ما خامونو دی و گی دی سڑی پا مخ ورو وشتا چا پیر دا غزب وی پریگ دا فلسفی دی را تا مخ آیا دا دازلی در نزوی غوار ما نغوار ما لور کن پر زای دا قبر با دی زای وی سور تنور سڑی لکور اوت لکا سر لمبا دا اور شپگ لون غیگ تاو دی پا جڑا لیوی مور سلگمو دا ورست جوڑ دا عدل و میدان پا مخ که دا سڑی و ناشنا غند جهان سلگمو دا ورست جوڑ دا عدل و میدان پا مخ که دا سڑی و ناشنا غند جهان هم وگه ده هم تگه نو بشت نمڑی پا پوی زولنی دی پا لاسونو که کڑی دا اور سمندرونا پا چپو دی پا غوغا ووی دروازی دی سرطول خوا پا خوا سڑی و روان کڑی ملائکو دا دوزخ پا تنزی ورتوی چشی هدون بده یخ اولا دروازه ور تا پرانیست چی درومه اولا دروازه ور تا پرانیست چی درومه کدیر لطند مرین و لپی لپی لمبی شومه سڑه ده سرو لمبو خوات روان شو لناکامه اخیستیه لانو ده دوزخ پلو دوگامه ناچا پایی پا مخه که ما شومه لور پیدا شوه پا دی دوزخی شپا که لکه پرک ده نور پیدا شوا پا مینه ای لدزنی را تاوی کده منگولی ملائکو ده دوزخ تای هم خی و کده کنزلی دا چوک دی چه زما بابا دی بوزی جهنم تا دا چوک دی چه زما بابا دی بوزی جهنم تا دا زبیایم جنت لرا گلونو و شبنم تا ملائکو لما شومی نسره پا زور خلاص کر روان یه ده دویم دروازی پا طرف خاص کر ملائکو له ماشومی نسړی په زور خلاص کړ رواني د دویم دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅا په دویم دروازه هم ورتوا شو لناز ډکه په غوږ د سړی چغه د بابا شو بیا ګوري چې دویم لور د په خوا په منډه ور ټوپ یې کړ لوغیږي تا او ښکلی کړ پر ټنډه ملائکو د دوزخ ته یې خصاز غوسه وکړه په قهر هسې نه چې لناز غوسه وکړه دا چیر کې د نشي چې دوزخ ته روان وي روان کوي نو ځای به جنت او ګلستان وي خبرې کنه چې دا می خوږ او شیرین پلار دی ما دل را ساتل د جنت د ګل او هار دی د دا یو وخت برانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس لمک سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیدارانی په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومی قهرمانی درېمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه سړی به وګټله خو ملایکو ته وګرانه اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی اومه لور یې نشته خوار و زار وران ویجاړ دی په چغو په سلګو دی په ژړا په واویلا دی اوښتی د دوزخ په میرغزه به شان بلا دی دعا کوي چې یا الله که دا سوال می منظور شي بس یم به جنتی کمی پیدا اوم لور شي سحر دے خو غزان پا ترنم باندی روان دے سڑیل درانو خوب را ویخشو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری لدو استرگوی سپین اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن توائی خکلی زرغونه دی شلمنا پا خی خایست لور لکا د سرو گلون ونا کوبای د جنت د مرغکی غوندی پالنا د خکل جنتی لونو پا مینه نمڑیگی سڑی لا سڑیش و سڑی توب باندی پوهیگی.